اوزونکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند وښوي په خبر کې 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو تاسو ته نیخ په نیغه معلومات درکو له اسلام آباد چل تک څه قسمه حالات روان دي د پاکستان تریک انصاف د احتجاج په اړه باندې دغه سي د کورمې په اړه هم راپور لرو او نور هم ډېرې موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې له بشیر ګواخ د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه لرو.
په اسلام آباد کې بیګا د امنیتي ځواکونو تر کاروایي وروسته تحریک انصاف خپل احتجاج ختم کړ. د کرمې قومي مشران وایي حکومت د اوربند او د وروستي تاوتریخوالي پلټنې وکړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبان د ښځو په وړاندې جبر بس کړي. دا خبرونه تفصیل. پاکستان تحریک انصاف وای په اسلام آباد کې هغه احتجاج ختم کړی چې امنیتی ځواکونو پرې سخته کاروایی وکړه. د دې ګوند ویاند شیخ وقاص اکرم رسنیو ته د نومبر په 20مه لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د پخواني وزیر اعظم او خپل مشر عمران خان د خوشی کولو غږ یې نړۍ واورید. بلخوا د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې تر 500 پورې مظاهره چنې د ناقانونه احتجاج او د پولیسو سره د نښتې په تور نیولې دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی بیګا په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د احتجاج مشری کوونکی د خبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او د عمران خان خزا بشرا بیبی پټ شوی او تختی دلی دی.
ایک دو لوگ نہیں
ہیں دلی مونگے پر زد مقدمے درجو تصبے ایف آئی آر کی نمونہ
ایف آئی آر میں آپ کو نام نظر آ جائیں گے.
نقوی دا وکړه چې مظاهره چانو په نخټو کې درې رینجرز او یو پولیس والا ورجلی نو ځکه به پر ضد کاروایی نه ودرېږي. خو تحریک انصاف دار ادبی او خبر اعلان ته په لګلې اعلامیه کې دا وکړه چې اته احتجاج کوونکي غړي وجل شوي. دا مظاهره چند عمران خان خوشکی دلغواړي نوموړی له تیر کال راهیسې د درغلیو په قضیو کې بندي دي. تحریک انصاف دا تورونه بې بنیاده او سیاسي ګڼي. د کورمې د بګن الیزو صدی او پاړه سمکنیو ځینو سیمو کې پرون د نومبر په 26مه د شیا او سنی کلو ترمنځ نښتي بیا هم شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پر کړی چې د جګړې په ودرولو کې سنجیده نه دی. د شیاګانو یو مشر عاقل حسین د نومبر په 26مه مشال رډیو ته وویل حکومت د خپل واک اختیار عملي کړی او جنگ دی ودروي. بلخوا د سنیانو یو مشر حاجي سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته وویل چې حکومت دې د اعلان کړي اوربند عملي کولو ترڅنګ د دې خونړیو پیښو د پیل تحقیقات په کول سره عاملینو ته سزا ورکړي. د نومبر په 18مه په بګن کې پر شیا وړونکو گاډو او بیا د نومبر په 13مه په هغه سیمه کې پر سنیانو برید کې ټول دوه نوي کسان وژل شوي دي. د کورمې انتظامیه مشال رډیو ته ویلي چې کوشش کوي د مذاکراتو له لارې مسله حل کړي. د خیبر ضلع د لواړګي وی خبریالې جمایما افریدی د اروپایي کمیشن د 2023 کال د لورینزو نتالی نړیواله جایزه ګټلې ده. د کمیشن د نړیوالو شراکت داریو څنګه د نومبر په 26مه خبر کړی بیان کې ویلي چې جمعي ماته د جایزه د ټوکی دونکو یا مخ پر ودی خبريالانو په برخه کې ورکړل شوې. افریدی د نومبر په 26مه مشال رډیو ته وویل چې جایزه په انګریزي ډان ورسپانه کې خبر شوې. هغه رپورت لپاره ګټلې چې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو خزو د استل کېدو په اړه وو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ پرون په یو ویډیو بیان کې پر طالبان غوښتنه کړې چې د ښځو په وړاندې تشدد بس کړي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جبر له امله زیات شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو غوښتنو رد کړي او افغانستان ته یې د بینټ په ورتګ بندیز لګولی. طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغه وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه عملي کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د نومبر په 26مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هغه کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظور کړې ده. دا د اسرائیل او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله ترمن د سولې پر لور لوی پرمختګ ګڼل کیږي. امریکا حزب الله ترګره ډله ګرځولې او اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د نتنیاهو دفتر ویلي چې هغه پلان د وی منفی رایې په وړاندې د لسو مثبتو رایو سره منظور شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه اوربند د څومره مودې لپاره دی. پاکستان د 50 اوره کرکټ دریو سیالیو په دوهمه لوبه کې زیمبابوې ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. د نومبر په 26 په بولاوایو کې کوربه زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او په 33 اوور کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 145 منډې وکړې. پاکستاني لوبډلې دا هدف په 19 اوور کې بغیر له وکټې غورځېدو پوره کړ. سایم ایوب 113 منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اورې. په اسلام آباد کې د ترکی انصاف لاریون له پولیسو سره تر اخوړډب وروسته ختم شوی. په کورمه کې شیا او سنی کلو یو بل ته مړی سپارلې خو حالات لا هم دي شوي نه دي. خلک له حکومت د اوربند غوښتنه کوي.
حکومت دی کوي نه کنه دا حکومت دی نه یو د پولیسو په سلام او حکومت دی نو حکومت دی دوی ته رولز تاور کی.
د خبر ضلع خبریالې جمای مافریدی د افغان میرمنو پر حال جوړ کړي راپور لپاره د اروپایي کمیشن نړیواله جایزه ګټلې خو هغې ولې د دې ایوارډ اخیستو په وخت وژړل.
افغان چې کوم خزیدې هغه اوس هم هغه ته چې کوم تعلیم حق ته هغه نه ملاویږي نو یو طرف ته زه ډېره خوشحاله وم بل طرف ته زه خفه هم.
او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې روانه بے ثباتی څنګه پر اقتصاد خراب اغیز کړي.
عدم استحکام چې جوړ شو غیر یقیني صورتحال جوړ شو نو د دې په وجه باندې نن چې دینو سرمایه کارو چې دې هغه کېم دا غبراهټ او یو یره پاږې کې ولي دي شو.
د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره سي. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو. په اسلام آباد کې بیګام نتیز واکونو د ترکی صاحب پر هغه زرګونه غړو کاروي وکړه چې هلته د احتجاج لپاره ورغلي وو. دغه مظاهرو په وخت ځنې امنیتي سرتیری او ځنې احتجاجان وجل شوي. حکومت او ترکی صاحب دواړه پر یو بل د تشدد کولو تور پورې کوي. د لاریونوال د خپل مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته تللی وو. اوس هلته څه صورتحال دی په دې اړه له خپل همکار راشد خټک سره خبرې کوو چې همدا وخت موږ سره له اسلام آباد دی. خټک صاحب ستړي مشي یو وروستي معلومات څه دي او که لومبی هم دې باندې زموږ اورېدونکو ته ووایي چې څومره کسان نیول شوي دي او څومره مرګ جوبله وخته ده.
دا خو صحیح معلومات لا نشته چې څومره کسان نیول شوي دي. په اورنه پورې دوی دا ویل چې کله د اپریشن لا دوام لرلو اوس په دوی بیا معلومات دغه کوي بیا به میډیا ته وړاندې کوي. خو پرون دوی چې 1500 په کسان نیول شوي دي
په
دغه نه پس نور کسان هم بیا نیول شوي دي. پولیس وایي چې دوی په مونږ باندې ډزې کړې وې او پکاڼې وشتې وو او انسیګیس وشتې وو. ګاډي موټر ټکر شوی وو نو په هغه کې څلور کسان وژل شوي دي.
پولیس وژل شوي دي
یو پولیس والا او درې رینجر. نو دوی وایي زموږ څلور کسان وژل شوي دي کنه امنیتي ځواکونه والا ټول او د سلو نه زیات چې دي هغه زوبل دي او په دې کې ځنه کسان داسې دي چې هغه سیریس هم دي. او بل خواته د تحریک انصاف چې کوم مشر دی بریسټر سیف هغه چې بېګا خبرې کولې نو هغه زموږ کسان هم وژل شوي دي. خو دا ونه ویل چې څو کسان وژل شوي دي. دوی چې کوم دغه د پخوانی صدر عارف علوي هغه هم دا خبره کوي چې زمونږ کسان هم وژل شوي دي او په دې چوک کې مړي پراته دي. دوی پټوي او دغه ته راوړي دي سپټلونو ته راوړي دي کنه روغتونونو ته. خو دا لا معلومات دغه نه دي کار نه دي یعنی په ازادانه تور باندې د دې دغه نه دي شوی. لا تصدیق نه دي شوی چې څو کسان په احتجاج کوونکو کې وژل شوي دي کنه دي وژل شوي.
خټک صاحب دا هم راته وایي چې دلته اوس حالت اسلام آباد آیا کم لاریونو احتجاج بیخی ختم شوی دی؟ خلک کورونو ته بیخی تللي کنه؟ لا هم څوک شته دی
په ظاهره خو خلک نشته دی کنه. دوی وایي چې ځنه خلک په رهایشي علاقو کې چې کوم ځای کې خلک اوسیږي هغه کورونو کې پټ شوي دي. ځنه ځنه پلازو کې پټ دي هغه هم غواړو لټوي او کوم مندر نو نیسو. خو په سړک باندې په لارو باندې په میدان باندې هیڅ نشته دی. خلق تللی دی او سامان ته هم پاتې شوی دی، ځنه خلکو نه موټرونه هم پاتې شوی دی، او هغه پس اوس پولیس لګیا دی چې دا چا دی او رجسٹریشن نمبر دا چا په نوم دی، هغه مالک معلومی او دا کوي دی.
نو اسلام آباد څنګه تصویر وړاندې کوي؟ آیا عام خلک چې دی هغه په کورونو کې بند دي او ټول ښار کې پولیس سرتیری دي، امنیتی سرتیری دي که نه؟ څه حالت دی اسلام آباد څنګه تصویر
نه؟ اسلام آباد خو داسې بیا نارملی سي طرف ته روان دی که نه، نورمال کېږي حالات، دوی هغه لارې هم خلاصولو باندې لګیا دي، لارې هم خلاصوي، او هغه کم چې تاوان شوی و څه مات شوي وو یا چېرته اور مور لګېدلی وو هغه هم صفا کوي، یعنی ښار چې دی هغه بېرته د عام دغه طرف ته روان دی، داسې دغه نشته چې بس صرف سرتیری دي او عام خلک نه راوځي او یا دې بېخي لکه یو قسم نه وي او دغه دي، داسې کیسه نشته، نثار بیا چې دی نارمل ژوند طرف ته روان دی.
او د تحریک انصاف په د رهبر عمران خان میرمن بشرا بیبي او دغسې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنډاپور هغوی ویل کېږي داسې چې هغه تللي دي واپس پېښور ته که نه، نیول شوي دي یا نور مشران د
پېښې؟ نه دي نیول شوي، دغه مونږ بار بار پوښتنه وکړله پرون هم چې څنګه دا دغه شو ختم شول او خلک وتښتېدل، نو ما دوه درې کسان نه بېلوبېلو کسان نه پوښتنه وکړه چې په مشرانو کې څوک نیول شوي دي، هغوی چې مونږ به وروسته معلومات درکړو. بیا په خاصه توګه د بشرا بیبي او د الیمین ګنډاپور پوښتنه چې ما وکړه، نو هغوی هم وایي چې داسې اندازه ده چې هغه په دې منال باندې واورېدل، هریپور په لار باندې پښتونخوا ته ننوتل، او اوس چې دي ویل کېږي چې د پېښور چې کومه صوبایي اسمبلی ده د پښتونخوا د هغې سپیکر په کور کې دی په منصره کې، او هلته دغه کې رسنیو سره به خبرې کوي، ایوب هم او بشرا بیبي هم او دغه هم الیمین ګنډاپور هم.
راشد غټک درته وو چې د پاکستان حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې کومه خبري غونډه کړې ده چې ویلې دي د دغه مظاهرو په اړه باندې، مظاهره چیانو په اړه باندې، یا چې دوی کوم تورونه لګي چې پولیس یې وهلي دي، ټکولي دي، یا وجلي دي، دوی دغه تورونه لګي، که څه هم پاکستان ترک انصاف په دغه تورنه ردی، خو څه ویلي دي چارواکو؟
چارواکو خو دایي چې څنګه دغه ختم شو، عملیات ختم شول، نو اول د کورونا چارو وزیر راغی دی چوک ته محسن نقوي، په هغه پسې چې دی بیا اطلاعاتو وزیر راغی عطا الله تارړ، بیا چې دی رانه سنولاد مختلفو رسنیو سره خبرې وکړلې، نو ټولو دا په یوه خوله باندې ویل چې لکه دا خبره په دې ځای ختمه نه ده، اندازه یې داسې وه دوی د خبرو مطلب دا و چې مونږ پلټنې کوو، په دې کې ډېر تاوان شوی دی، په پولیسو باندې حملې شوي دي، په امنیتي ځواکونو باندې شوي دي، د خلکو ودانیو ته زیان رسېدلی دی، او مونږ هغه کسان په ګوته کړي دي، د هغوی تصویرونه هم شته دي، سی سی ټی وی فوټیج دي، او دغه سامان چې پاتې د دې نه هم پته لګي، او په دې کې د پولیسو والا وژل شوي دي، یو پولیس او څلور رینجر، د دوی مقدمې هم ثبت شوي دي د تاریخ انصاف د مشرانو خلاف. نو دا به مونږ دوی ته دغه کوو چې کومه قانوني کاروایی ده که نه، د قانون مطابق به مونږ ګامونه پورته کوو، او دوی ته به کوشش کوو چې سزا ورکو، او دا کم کسان چې راغلي دي دا هم لټوو، لکه دلته کې چې کم سامان پاتې دی د دې نه به دوی پېژنګلو وشي چې څوک وو څه کول که نه. نه داسې ښکاري چې لکه حکومت نور ګامونه هم پورته کوي، داسې نه ده چې په دې ځای باندې عملیات ختم شول بس کیسه ختمه شول، دوی د خبر نه خو داسې اندازه لګوي.
او راشد څه وایي تاسو چې په دغه احتجاجانو کې زیاتره پښتانه وو که څنګه؟
ټول پښتانه وو، زیاتره نه ټول پښتانه وو، د بل ځای نه خو قافلې نه دي راغلې که نه، قافلې خو صرف راغلله، ګوره دوه غټې قافلې راغلې، یو چې دا یو د پېښور نه راغله، یو د جنوبي ارزا نه راغله، د جنوبي ارزا له پسې پیک راغله، دا بله چې دا په دې موټروی باندې راغله، نو دا ټول پښتنو که د دغه نه راغل دي، کاکړ دی چې راغلل، سلار کاکړ دی د ژوب والا، هغه هم په ډی خان راغلل، په لار کې بیا دغه ډی خان لکه مروت وزیرستان کرک بنو دا خلک ورسره مله شول، دا یوه قافله وه، دا بله قافله چې الیمین ګنډاپور او بشرا بیبي پکې وو، نو دا خو هم د پېښور د مرکزي پېښور او د پښتونخوا او دغه نور ضلع چې دي د دې خلک وو، او دا ټول پښتانه وو، د بل ځای نه قافلې نه دي راستلي.
نو د کومو کسان ته چې مرګ جوب له اوړېدلې تاسو چې دغه بم پښتانه یې، نو دوی کورنۍ سره ستاسو څه خبرې شوي، په هغوی څه تېرېږي څه وایي؟
د دوی خوله معلومات هم نه دي شوي، ما تاسو وختي وویل چې داسې دوی ته ادعا کوي چې زمونږ کسان وژل شوي دي، خو داسې نه دي ویلي چې پلانکی سړی د پلانکی زوی د پلانکی کلي
سم
تحریک انصاف په یو بل احتجاج کې داسې شوي وو چې دوی زمونږ 11 کسان وژل شوي دي، هغې تقریبا 2-3 کاله وشول، اوسه پورې موږ ته پته ونه کړله چې هغه درې اولس کسان څوک وو، د کوم کلي وو، نومونه یې څه وو، پلار نوم یې څه وو، که نه د دوی دغه ادعاګانې چې دي دوی ته هم د رسنیو په هغه نظر ګوري چې کېدای شي دوی سم نه وایي.
سم ډیره زیاته مننه راشد خټک د مشال ډیو همکار وو. تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې بیګا ځواکونو امنیتي ځواکونو ترک انصاف پر هغه زرګونو غړو کاروایی وکړه چې هلته د احتجاج لپاره ورغلي وو، او په دغې مودې سره خبرې کولې. موږ به کوشش کوو چې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه تاسو ته نور هم معلومات درکړو. او اوس هم دې ته راځو چې په کراچۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ ټیټي کچې ته لوېدلې ده. د چارو پوهان د دې وجه بې امني، د سیاسي ګډوډۍ له وجې د لارو تړل کېدل او روانه سیاسي بې ثباتي ښایي. کاروباریان وایي سرمایه کاران په پاکستان کې پنګونه نه کوي ځکه چې دوی وایي د کاروبار لپاره سازګار چاپیریال نشته. دوی مشالو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت باید سیاسي مسایل د خبرو لارې حل او د ګډوډۍ جوړېدو مخنیوی وکړي. په نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په راپور کې.
د نومبر په شپږشتمه پاکستان سټاک ایکسچینج په یو ورځ کې په ریکارډ کچه 3800 پوینټونو ورسېدلې دي، او بیا د ونډو په بازار کې کاروبار په 4500 او 4000 پوینټونو بند شوی دی چې دا په یو ورځ کې د کاروبار غورځېدو تر ټولو لوی ریکارډ دی. د ونډو بازار په یو ورځ کې دومره زیات ولې غورځېدلې دي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک صاف احتجاج له کبله یو ځل بیا په هیواد کې سیاسي عدم استحکام جوړ شوی دی، او دا حالات د پانګوالو لپاره د بے اعتمادۍ او د داخلي پانګوالو اندېښنې او د نړیوالو پانګوالو د باور کمیدو څرګندونه کوي.
سیاسي عدم استحکام چې جوړ شو، غیر یقیني صورتحال جوړ شو، نو د دې په وجه باندې نن چې دینو سرمایه کارو چې دین هغه کېم دا غبراهټ او یو یره پاغې کې ولیدې شو، دا غې د وجه نه نن چې کم سټاک مارکیټ راغورځېدل دي، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ دی چې په یو ورځ کې چرتم دومره په یو ورځ کې دومره مارکیټ ندر غورځېدلې، تقریبا 4000 پوینټ چې دینو د پینډکس کې کمی راغلي دي.
وکیل رحمان زیاته کړي د پی ټی آی دوامدار احتجاجونو او سیاسي غواخونو په ځانګړي توګه او بیا د حقي د مخنیوي لپاره د حکومت قانونو د هیواد اقتصادي حلې سلی ودرولې دي، نو ځکه پانګوال د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله خپل سرمایه ایستلو ته مجبور شوي دي. د پاکستان د ونډو بازار یو ډایرکټر نهال قاسم بیا د نومبر په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله داخلي او بهرني پانګوال د خپلو پانګولو ایستلو ته مجبور شوي دي چې د ونډو بازار عدم استحکام او سرنور هم زیات شوي دي.
هماري اکونومیک سرگرمیا ویسے هی ماند ہے
دیوای زمنګ کاروباری حلی زلی ودری دلی دي. کاروبار کون کی دا محل ډیر سخت پریشان دي. د 13 لس ورځو راهسي په اسلام آباد، لاهور، پینډي او شاوخوا د نیمه نزيات پاکستان کې کاروبار پټه په ودری دلی دي. یو خو احتجاج روان دي، بل خو بیا حکومت لاري تړلې دي او سوداګر هیڅ قسم کاروبار نشي کولای. حکومت ته دا اپیل کو چې سیاسي حالت ټکړی چې پانګوالو اعتماد بحال شي. نوموړي په وینا د 100 میاشتو راهسي د سټاک ریکارډ د ښایي چې بهرنۍ پانګونه ډېره کمه وه، خو داخلي یا د هیواد دننه خلکو په سټاک کې پانګونه زیاته شوې وه، او ځکه د پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار په پورته روانو. د هیواد دننه سیاسي استحکام د اقتصادي ودې لپاره څومره ضروري دی؟ د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاقت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ضروری دی، او چې سیاسي اړې غړې وي نو د هیواد اقتصادي حلې ځلې هم ودریږي.
کله هم چې په یو ملک کې پولیټیکل سټیبلټي وي، سرمایه‌دارانو ته یقین وي حکومت چې کم دی یو خاص پیریډ د پاره وي، دې دوران کې به د دې په پالیسي کې څه کم دی نو هغه چینج نه راځي. دغه سی ک په ملک کې گورننس ټیک نه وي، پولیټیکل سټیبلټي نه وي، نو نه صرف کم لوکل انویسټرز چې دي بلکې فارن انویسټرز چې دي نو هغه هم یریږي، هغه انویسټمنت نه کوي. انویسټمنت نه کولو مطلب دا دی چې په ملک کې بیروزګاری عام کېدل، په ملک کې غربت سیوا کېدل، دا بیا د دې یو عام نتیجه وي.
د اقتصادي چارو پوهانو ټینګار کړی دی چې حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ روان بحران د خبرو اترو د لارې حل کړی شي چې پانګوالو باور بحال شي او کمزور اقتصاد نور ونه غورځيږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 4 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږستې اوس هم رزو دي ته چې په کوربه کې د اوربن پر اعلان سربیره لا هم منختی ندی درېدلی. پرون ځینو سیمو کې شیا او سنی کلو یو بل ته د مړو جسدونه وسپارل خو ډزې لا هم اورېدل کېدلی. د شیا او سنی وګړو ترمنځ وروستۍ نښتا د نومبر له یوویشتمې پیل شوې چې تر اتیاو زیات کسان پکې وجل شوي. د دواړو غاړو قومي مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې پر حکومت تنقید کړی چې د اوربن په قایمولو کې سنجیده نه دي، خو ځایي انتظامیه وایي چې کوشش کوي د مذاکراتو له لارې امن راولي. په دې اړه د طارق ورزی راپور اورو چې د ډزو په غږ پیلېږي.
د ډزو دا اوازونه په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ له پنځو ورځو د خښ شوي جنگ دي. په سیمه کې د چهارشنبې په شپه هم په څلورو مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقانو ترمنځ انخطې شوي دي. که څه هم په تازه انخطو کې د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي ترلاسه شوي، خو وړاندې په دغه کې دواړو ته درنه مرګ ژوبله اوریدلې ده. په جګړه کې د ځاني زیان اوریدلو له عمل هغلته د غټو وسلو لکه ماټر، راکټ لنچر، توغندی، دوشکه او د سنورو استعمال د یو بل په مورچو او عامه آبادی په آزاده توګه روان دي. په سیمه کې د نهې په مازیګر د شیاګانو لخوا د یو مړ شوي تن جسد تر حواله کې درو پس د وژل شویو د شمیر زیات شوی. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر اکیل حسین په شپږویشتم نومبر مشال لوډیو ته ویلي که حکومت وغواړي چې جنگ هغلته ودرېږي نو هیڅ داسې قوت د هغې مخې ته نشي راتلی، خو بدبختانه داسې نه کېږي. په دویشتم نومبر دا جګړه تر هغې پیل شوه چې په کوزه قربا کې د مندوری او ډاډ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغللو. د نومبر پر یوویشتم ترسره شوي هغه برید کې د مقامي مشرانو او صحت محکمې تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. که څه هم په درویشتم نومبر کورمې ته ورغلې د حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو په شیا سنی مشران پر ډزبندي متفق شوي ول، خو د هغې باوجود دواړو په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړی. په دغه اړه د ضلع انتظامې تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال لوډیو ته پر شپږویشتم نومبر ویلي حکومت غواړي چې د مذاکراتو له لارې هغلته جنگ ودروي. چارواکي ویلي په الیزو او بګن کې موجود مورچو سره نږدې پرون له هلیکاپټرو خطا ډزې هم شوي، خو خلک بیا هم نه دیریدلی. د پولیسو چارواکي زیاتوي په سیمه کې ځینې مشران داسې دي چې د جنگ ودرولو لپاره ورته نه تیارېدل، خو بالاخره هغوی هم ورسره د ډزبندي په خبره اتفاق خودلې دي. د دې ترڅنګ په صدک کې د سنیانو مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لوډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي جنگ به ودرېږي، خو که د دې پوښتنه ونه شوله چې د پیلېدلو عوامل سول او بله دا چې جرمدار کس ته سزا میلونه شي، بیا هم داسې صورتحال سره مخامخ کېدای شي.
مطالبه اولینی هم دا دی چې د دې خبرې تحقیقات وشي، معلوم شي چې دا چا وکړو او د سزا یې چا ته بېځایه میلو شوه. دا ضروري دی که داسې ونه شو نو دا جنګونه به بیا داسې کېږي او دا به ډېر لوی نقصانونه به کېږي. تحقیقات یقینا څه ضروري دي، کار بل یو چا کړی دی، سزا یو بل چا ته میلو شوه.
په کورمه کې دا وخت بګن الیزو صدا خوار کلی بارشخیل سنگینه پیوار تری منګل غزګړی کونج الیزو او د پړچم کنی ځینې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیاد سیمو او سره داسې نورو علاقو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کډه بستل پیل کړي دي. په سیمه کې جګړه تر پلې دلو پس د تګ را تګ لارې، بازارونه او تعلیمي ادارې تړلې پراته دي او هغلته موبایل سیګنل او انټرنیټ هم پر خلکو بند شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو ځایي کس لیک حسین مشال لوډیو ته د نهې پورځ ویلي، مقامي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې چې هغلته خوراک څکاک، پیټرول، دوایانې او نور د ژوند ضروري سیزونو قلت راغلی دی.
شهر دغه بند دی او زندگی څوک مونږه ما پیټه شوی دی، سکولونه بند دي، نیټ نشته، سیګنل بند دي، نو ټول مطلب زندگی او ډېر مشکلات سره وګړي شوی دي خلک، او ډېر زیات مخکې مطلب فکرمند دي. مخکې به تکي ویلې ته مخکې دی حالات او پاتن لګيږي، ویج نمبر یې هغه خرابېږي او هغه طرف ته نه ځي کنه، نو دی وجه نه د خلکو تشویش کې دي او ډېر زیات فکرمند دي د حواله سره.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاگان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي، او هغلته کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
بشار لړیو ته غوښتې وسم راځو دې ته چې د بشري حقوقو په اړه راپور جوړونکي خبريالې جمایما افریدین ته په بلجیم کې د اروپایي کمیشن لخوا یو نړیواله جایزه لورنزو نتالی پرایز ورکړل شوې ده. جمایما د خبر قبایلی ضلع د لوړګي اوسیدونکو ته هغه ته د ایوارډ یا جایزه د خپل هغه راپور لپاره ورکړل شوی چې نوموړي په پاکستان کې د افغان کډوالو میرمنو او په زور افغانستان ته د هغوی د لیږدولو په اړه جوړ کړی وو. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې لورنزو نتالی ایوارډ څنګه جایزه ده او کومو کسانو ته ورکول کیږي؟
لورنزو نتالی ایوارډ سرمنی وا په برسلز بلجیم کې کوم کې چې مختلف کیټګریز وي، دا ځل پکې څلور کیټګریز وي. او اخ کې ینګ جرنلسټ یا ایمرجنګ جرنلسټ کې زه سلیکټ شوې وم. دا هر کال هغه جرنلسټ ته ملاویږي چې کوم په خپل ایریا کې داسې سټوریز باندې کار کی چې هغه ضروری دی چې کار به وکړي، هغه سینسیټیو وي یا هغه انویسټیګیټیو وي. او هغه خلکو ته ملاویږي چې کوم جرنلزم تر اوسه یو ینګ وي یا په ینګ ایج کې په جرنلزم کې کار کی.
جمعما تاسو دا جایزه د کوم خبرې رپورټ لپاره واخیسته؟ دا غي رپورټ پاړه کرا ته لګوي
سټوري چې کومه ما په افغان وومن باندې کړی و چې سیکنډ ډپورټیشن کله شروع وخت کې هغه افغان خزې چې کوم پاکستان کې سبق ویل نو هغه تب کوم چیلنجز هغه نه پاس راځي، نو ما په باندې سټوري کړو. او دغه علاوه هم ما په افغان چې کوم پاکستان کې دی په باندې ډیر کار کړی دی، نو په اخ کې ماته دا ایوارډ ملو شوی وو.
جمایما د دې ایوارډ یا جایزې اخیستو په وخت تاسو ژړل هم، د دې وجه څه وه؟ احساسات مو څه؟
ما خو ډیر ښه محسوسول، خو ورسره ما له بار بار هم دا راتلل چې افغان چې کوم ښځې دی هغه اوس هم هغه ته چې کوم تعلیم حق ته هغه نه ملاویږي، نو زه لږ خفا هم وم په دا ورځ کې چې اوس هم هغه تعلیم نشي کړای. او ما له به خپل وخت را یاد شو چې کله ما خپل سکول طالبانو اخ کې بم بلاست شوی وو، نو ما لپاره دا مکس فیلینګ وو. یو طرف ته زه ډېره خوشحاله وم، بل طرف ته زه خفا هم وم چې افغانستان کې اوس هم دا وخت روان دی. نو دا چې کوم ایوارډ وو دا اټولو افغانانو د پاره وو، خاص کر خزو د پاره. دغه نه علاوه هغه کمیونټیز په پاکستان کې چې کوم مارجنلایز دي، دا غو د پاره وو. هغه چې کوم باور په ما باندې کړی دی چې زه هغه سټوریز خلکو سره شیر کوم.
دا مشال رادیو دا
ل دمه مخکې تاسو مرکه اوریدل د جمایما افریدی چې نړیواله جایزه یې ګټلې دوی سره بشیر غواخ خبرې کړې وې وخت شوه 12:00 هم له بشیر غواخ د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت او تحریک انصاف غټ کړی چې مذاکرات دی وکړي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مظاهرو او د حکومت کاروایانو خلکو ته ستونزې جوړې کړي، نو ځکه باید دواړه غاړې سمدستي د خبرو له لارې خپل مسایل حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13 د پاکستان له ځینو ښارونو اسلام آباد ته د تحریک انصاف غړي د احتجاج په توګه ورغلل، خو هلته پولیسو پرې نه ښودله او کاروایي یې پرې وکړه. بیګا دواړو خواوو پر یو بل د تشدد پیلولو تور لګول. دا مظاهرچیان د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د مشر خوشو کېدل غواړي. هغه د درغلیو په قضیه کې بندي دی، خو د نوموړي ګوند دا تورونه سیاسي سازش بولي. د کورمې د بګن الیزو صدی او پاړه سمکنی وزنو سیمو کې پرون د نومبر 16 هم د شیعه او سنی کلو ترمنځ نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ حکومت و ورځنی اوربند اعلان کړی و. د نومبر 16 په بګن کې پر شیعه وړونکو ګاډو بیا د نومبر 16 په هماغه سیمه کې پر سنیانو برید کې ټول 92 کسان وژل شوي دي. د کورمې انتظامیه وایي چې د مذاکراتو له لارې د مسایلو د حل کوشش کوي. د خبر زلې د لوړګي وی خبرېلې جمایما افریدی د اروپای کمیشن د 2023 کال د لورنزو نتالی نړیواله جایزه پرون ګټلې ده. هغه ته دا جایزه د کمیشن د نړیوالو شراکتدارو څانګې ورکړه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ پرون په یو ویډیو بیان کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې تشدد بس کړي.
د بشیر غواخ تاسو د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته اوریدونکو. کله چې 2020 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې طالبانو حکومت ونیو، نو ګڼ خبریالان د ژوند خوندي کولو لپاره له هیواد وتل. ځینې هغه خبریالان غربي هیوادونو ته کډه شول او ځینې نور لا هم د ویزو په انتظار په پاکستان او ایران کې اوسیږي. دوی وايي په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. په همدې حال کې طالبانو په افغانستان کې ګڼې رسنۍ تړلې او ځینې خبریالان یې بندیان کړی دي. تفصیل د فرشته سحاق په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستان وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوي او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبرنګاران چې دیو، نو دوی هم هماغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبرنګاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باید ستدي شي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وایي چې په ښه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او له یو ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. خبریالان دلته له اقتصادي، سیاسي او همدارنګه رواني او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډک هیواد دی.
د طالبانو د واکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خپرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې نیټې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د دمی مخکې تاسو د فرشتي صحاق راپور اوریدو چې په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه باندې او هم افغانستان کې پاتې کیږو اوریدونکو هلته چې د طالبان د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو کار کولو محدودیتونه دوام لري چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو تر څنګ ګڼ شمېر ښځو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړي. بلخوا دغو افغان ښځو بیا په کورونو کې واړه واړه کاروبارونه پیل کړي چې پکې له ځان سره نورو ښځو ته هم د کار موقع ورکړي. خو په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې مشران وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې ښځې په کاروبارونو کې هم د مشکلاتو سره مخ دي. پړی نور حال په دې راپور کې چې منور شاه جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره ښځې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې ځینو ښځو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان ښځې د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپلو کورونو کې یې په کم لګښت واړه واړه کاروبارونه پیل کړي دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یوه ښځه چې په کور کې یو کچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنیو لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستند که باید
زما په کورنۍ کې اته کسان دي او یوازې زه په کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځی کې نور خوشا 12 افغان ښځې کار کوي او دوی هم په خپل کورنو کې ګڼ شمېر خلک لري. دا رزدا کاروبار له سلو تر شپږ شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
دا
را د هرات وی بلې مېرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانسته دي. په دې مرکز کې لزګونه هغه ښځې کار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یو کارکونکی وایي:
ما وخت کې به کارګر میایم، ما به خونه بودیم. خیلی
زه چې کله په کور کې ناستلم نو ډیره خپه او غوسه وم. په کور ناستره ته ډیره ګرانه وه. بیا د دې مرکز په اړه خبر شوم نو دلته راغلم او کار مې پیل کړه. اوس راته هیڅ ذهني پریشانی نشته او ډیره ښه او خوشاله احساسوم.
سومیه زیاتوي چې په خپل ته زده کړې پاتې شوې، خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم ښځې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
بازار خوب نیستک بر خانم ما.
په موجوده وخت کې خسی تر ارچا ډیره سپل شوی دی. په کاروبارونو کې هم خسی د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپلو کاروباری حلوسل لپاره نور ولایتونو یا بهر هیوادونو ته تګ راتګ غواړي، نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې له وجې کاروبار اغېزمن کیږي.
په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2021 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د ښځو خواوشا 600 کاروبارونه له یادې خونې سره رجسټر وو، او په 2023 کال کې دا شمیر خواوشا 10,000 ته رسېدلی دی، چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
له دمې مخکې تاسو د منور شاه په راپور کې وویل چې په افغانستان کې ښځې د کاروبار په برخه کې له څه ستونزو سره مخ دي. اوس راځو دې ته چې د خبرو پخوانخوا په سرکاري نوکریو کې د ځانګړو برخو یا کوټه نظام کې بدلون کړی دی. حکومت وایي اوس په سرکاري نوکری په میرټ یا د قابلیت په اساس وي، او یوازې د ځانګړو برخو له وجې به یو چاته دا نوکری نه ورکول کیږي. په نو بدلونو کې دا هم شته چې حکومت ویلي یو سرکاري ملازم مړ شي نو ضرور نه ده چې د هغه د کورنۍ یو غړي ته به اهم سرکاري نوکری ورکول کیږي. تفصیل د اسماګل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړی. د نومبر په 10 د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرتا او د میرټ خلاف ارزي یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخیستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن میرټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي، او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړی ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیلې 29 کلن عبدالله مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې استاذي مسلک خپلول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامې هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهیسې د اهلیت سره سره د کوټې له وجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوی دی.
زما تعلیم چلے نو ایم بیڈ دے میڈ میم کر دے پتہ بات قسمت ہے دو جی نو سو پوری من تا نوکری میلاو نہ شوا تڑ تعلیم کی دشوار سم پوری خو میرٹ تو برابر ہی خو دو بات قسمت ہے دو جی نو دا ٹیسٹ نہ ٹی ایس تے او کلن ٹی ایس تے او کلن یو شیز کلن بل چیز دے جو پتہ کی شبارہ شونا وغیرہ جو سو پوری کی زمنگ نمبر نہ دے رہا نو
بلخوا په دې اړه پیښور کې د بشري حقوقو فعاله نادیا خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لاره هواره کړي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوټه ضرورت اوسم کې دیشي مطلب دا ینګ چیرې یو کس د غاش ولو اون جاب ډیوټي کې انتقال وشولو بیا خو پکا د څه دغه سیټ باندې او اگر کیپیبل کوم کاس دی نو دغه فاملی ته ممبر ته ځای ملاو شي. راغله شهیدانو اوس کوټه پورې خبره نو اگر شهیدان کوم دی هغه 65 دی یا دغه دی 71 والا دی نو دغه کوټه پکار دی اوس خاتم شي. دی هغه نسل کوم دی اوس دویم دی یا دریم نسل روان دی هغه سفارش هم دی خدا دی اوپن میرٹ سرا یو ہوپ ملے گی.
د خیبر پختونخوا ملکن اسیدونکو اماد خان بیا وای د ډیر مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکری پزای شوه. د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرینګ افسر په توګه خپل ذمہواری ترسره کوي، او پاتې وختونو کې د کوټې لوجې د سونو کرو لپاره اپلای نه کوله. هغه د اوپن میرټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټور بولی.
د جاب کوټې فائدہ د عام عوامو یو مخصوص طبقه ته او د هغه په وجې میجورټي محروم پاتې شي. بل طرف ته اوپن میرټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تلی شي. داسې ډېرې موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجې جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما به په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کړو چې دا کوټې والا جاب دی نو دا ماته نشي میلاوې دی یا د دې د میلاوېدو چانسز ډېر کم دي. نو انشاءالله امید لرو چې د دې فیصلې له کبله به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ډسکریمینیشن دی هغه به کو ختم نشي نو چې محدود یا کم ضرور شي.
پیښور کې په سرکاري سکولونو کې د څلورم ګریډ ملازم اکبر خان بیا وایي چې د حکومتي پریکړې پر ضد نه دی، خو غوښتنه کوي چې د څلورمې درجې ملازمینو لپاره هم د ځانګړي پیکیج بندوبست وشي. د قانون پیلوونکو ادارو، شهیدانو کورنو په څیر د کلاس فور ملازمینو لپاره هم ځانګړي کوټه دی ورکړل شي. د نوموړي په وینا د دوی د کورنۍ سره د مړینې وروسته هیڅ ډول مرسته نه کیږي او دا عمل د دوی سره ناانصافي ده.
مطلب دا دے دلته حکومت یو بل مسالم راویز تل چې شهدا پکې څومره چې دا شهدا دي زمونږ مرګري د شتګردي کې وفات شي نو دا غي باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی وجه دا عین سر تزاد دي، نو عین سر خوري شي زونه تزاد دي. زما تنخوا او د سیکټر تنخوا کې وګوره د زمکه او د اسمان فرق دی. 30,000 تنخوا له ماغه 6,000 اخلي. دا عین پاکستان سره دام تزاد دي، ډیسکریمینیشن دي. عین او قانون دا وجه دا عین پاکستان خبره کوي چې روړ د سټیټ اف پاکستان ملازمین وټولې برابر دي. نو صرف د یو طرف
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولي، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملي کړل شي او چا سره پکې بی انصافي ونه شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال رادیو ته غوښتې اوسم ورځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان او بلاروس پرونو د نومبر په شپږویشتمه د سوداګرۍ، اقتصاد، چاپیریال د ساتنې، ساینس او ټکنالوژي په ګډون په بېلابېلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه او تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شول چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هم موجود وو. په دغه موضوع شاهین بونیری د پاکستان د پخوانی سفارتکار استمشاه مومن سره خبرې کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې د بلاروس د ولسمشر پاکستان ته د سفر ارزښت څه دی. نو نوموړی وایي
دا ولرنی زل چې بلاروس دا چې کوم د عدل ته پاکستان تر اغله دی ملک سربرا، نو په دغه دا خو دا یو ډېر لوی واقع ده. او بل دا چې دومره لوی وفد ایران سره اوسکې دی، پای کې وزیران دي او پای کې د کاروباري خلک تقریبا درې څلوېښت، او د کاروباري خلک د ډېری مالدار خلک او ډېر دا لوی لوی انویسټر دي.
جی،
او د پاکستان دا امید دی کې چې دا انویسټر بدلتا پاکستان کې انویسټمنټ کوي په بایو سیکټرز کې. اگرچہ زما په خیال دغه کې دن کې خبره نه ده چې پاکستان کې کوم حالات دي. پاکستان خپل لا چې کوم انټرپرینور دی هغه پاکستان خپل سرمایه درې کړو وړه بار ملکونه دا توقع لري چې دی راشي پاکستان کې به انویسټمنټ کوي. نو دا اسې بس خبره ده.
جی،
او پاکستان لپاره یو بریک تھرو ضرور دی، ځکه چې په دغه هیوادونو کې اوسه پورې پاکستان دومره لوګنامي چا سره نه وی کړی څومره چې بیلاروس سره وکړي. او د بیلاروس لپاره دا خبره وه چې په دې ساوت ایشیا کې، په جنوبي ایشیا کې ځان ته یو فوټ ہولډ دغه کیږي نه. نو هغه ته را پته وه چې پاکستان په مشکلاتو کې دی، دی باندې ډېر زیاتې قرضې دي، او دوی د آی ایم ایف او د ورلد بینک کې کوم دغه محتاج دي، او دوی ته مشکلات ډېر دي. په دې وخت کې کله موږ د دوی سره لکشانتي حکومت وکړو نو دا به زمونږ یو ډېر لوی فوټ ہولډ دلته دغه شي په ساؤت ایشیا کې او پاکستان کې.
جی، په نړیوالو چارو کې چې په دې انټرنیشنل افیئرس کې چې موږ ګورو د بلاروس ولسمشر چې دی دا د ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په کمپ کې دی، دغه نږدې ملګری دی، اتحادی دی. دلته د پاکستان د امریکې سره هم ډېر لوی فوزي او سفارتي او تجارتي اړیکې دي. د سبا د پاره په دې اړیکو باندې دی باندې به ساغي زی د دې ملکونو سره د تعلقاتو ښه کولو کنه.
نه، دا اغه اثر ځکه نه پریودي چې امریکا ته پته راشي دریس دس از ا سټریټیجک پارټنرشپ بی کې نشته. بی د تجارت خبرې کوي، د انویسټمنټ خبرې کوي، د تګ را تک خبرې کوي. نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې امریکا ته بس اعتراض وي. اگر چې بلاروس چې کوم دی دا دغه ته لنډ دی، روس ته لنډ دی، او روس او د چین نن سبا امریکا سره چې کوم مقابله ده دغه خو تاسو معلومه ده خو بیا هم امریکا په دې دومره رقبو کې مداخلت نه کولی شي او نه کول غواړي او نه پکار ده چوکي ځکه چې بیا خو داسې دي چې پاکستان باندې خپلې دروازې بندول دي نو هغه ته امریکا تیار نه ده.
په بیلاروس کې درنه جی چې دا کم جمهوریت پلوه تحریکونه دي د لوکاشنکا د حکومت خلاف هغه دا تنقید کوي دا نیوکې کوي چې لوکاشنکا خو په خپل ملک کې ډېر یوازې دی لکه ملګري ډېر زیات کم دي نو په دې طریقه باندې پاکستان سره دا دومره غټ ډیلیګیشن او دا دومره های پروفایل ویزټ دی خپل یوازې والیم ختمول غواړي او ځان ریلیونټ ګرځول غواړي په دې حالاتو کې نو دې ته تاسو څنګه ګوري؟
نه کې دې شي همدا سی وی خو مطلب دا دغه پر خدای لا دغه پر خدای وخت دغه شي او د خپل کور کې خپل وطن کې مخالفت ډېر دی اپوزیشن سره ډېر زیات دی او مشکلات دي سره نظام ته کوم نه بار نه یو د شي دغه جوړ کی بار ملکونو سره دغه دومره اړي کې خېشي یہ د پیل د کور کې دنه په ملک دنه پکې د ایم جوړ شي چې د کوم دی په پاکستان سره دمر لو نامې وکړي او دمر غو په پاکستان کې دمر لوي استقبال وسو نو دیا د دې پیدا بده اغسل غوړي په خپل ملک دنه سیاسي پیدا بده نه اغسل غوړي او د پاکستان پیدا خو ظاهر دي نو د بل طرف د پیدا ده
تاسو خو د افغان جهاد هم د ډیرو واقعاتو او د حالاتو شاهد یې په خپل باندې د افغان جهاد کې زمونږ د روسیې سره یا د کمیونست رشیا سره حالات خراب وو جنگونه مو جهاد وو دغې نه روس تمونږ وکړه چې روس ډیر زیات دلچسپي ښکاره کړې ده وزیرستان ته دغې پوځیان راله دلته شریک مشکونم کوي فوجي دغه شانتي بلاروس دا وفد راغې نو د روسیا د ماسکو په دې ټولو حالاتو کې سب مفادات دي هغې څه چی کول غواړي په دې طریقه
اغی خو دا غنی غنی چې امریکا د منطقې نه اوتلا افغانستان نم اوتا او د سنټرل ایشیا نم تقریبا پوتو کلا نو اغی وی چې دغه زیب چین خو مخک نه شته د افغانستان کې او اغی وی چې دغه گیپ چې کوم پیدا کیږي د ته منګ ورزونګو دا گیپ منګ ډکو او منګ چې کوم دې نقصان ته دې ریجن کې ومنګ ځان ته نور مستقل مرګري پیدا کو چې هغه موږ پښا باندې ولاړی لروس په کتاب مقصد دې
دا د پاکستان په خوانې سفارتکار رستم شاه محمد چې زبکم کار شاین بنی ور سره پر دې خبرې کړې وي چې هغه د بلاروس د ولسمشر پاکستان ته سفر هغه څنګه ارزوي
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
او سمودی ترجو په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا او انرژي له کمښت سره مخامخ دی په کې د لمرینې انرژي بازار تود شوی پاکستان په لوی کچ له چینا د لمرینې برېښنا تولید لپاره شیشې درآمدوي د بجلی لوړو بلونو د هغه هیواد د ډېری اوسیدونکو په خپلو کورونو دوکانونو او کارخانو کې د شمسي توانایي نظام لګولو ته اړ کړي د داود خټک په دې اړه راپور اورو چې د برېښنایي ماشینونو د مرمت یو کارګر په غږ پیلېږي
دا غږ په مردان کې د بجلی د ماشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو
ګوره لکه موږ به د میاشتې خو تاته ما وې کنه چې کم څه کم 5000-6000 روپۍ به ما پسې بیل لاړل نو دای کزر ډېر زیات یو کم 5000 روپۍ شیشه دا 15000 روپۍ چې کم نه را پکې شو نو نه 1000 روپۍ چې دا خرچ کم نه ما په کار رواني
د سوابې یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي
سولر سیستم دا اور وس خبر ادا چا وسو شو لکه زما پخپل ادا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی دا ماتا بل ما پسې او پخپل چې کم دې مخ کې دنن 5 سال یا 6 سال مخ 5000 راته غوس چې بیا سوخ پس 10000 تل 15 تا اوس 22000 پورې ما ورکاو
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وایي له 2013 را په دې خوا ځایي خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړې ده.
د سکل چې کوم ډیر د سکل او فروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده د مین وجه دا چې یو بجلی پاکستان کې ګران ده او دویم خبر ته چشتم نه لوډ شیډینګ ډیر زیات دی خلک تنگ دی زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک هم ډسټرب دي لکه پسلونه دي دغه دي کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار یې په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه.
دا یو نه ملبدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 300,000 روپے بل کم شو. په دې معنی زمونږه 150,000 روپے خرچ رااله 150,000 روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سیلر راځي زمونږ دلنه یو الله خبر دی لکه زمونږه دې لپاره چې کنده زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وايي د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. د وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي.
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیر وجه دا حالات دی نه هشتوره څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ماته سلک ډېر ریلیف ملاویږي لکه زموږ شل قبل لاتلو نو شل کو پدې اوس 2,200,000 روپے بل لازم.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وایي د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې په نیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم ورځپاڼې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دی ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو